ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي، دا هم یعنی له قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لرې نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړله چې دا شعر و شاعري خپله ځانته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولی شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات شي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي. که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلارو د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته یې غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وو. بیا چې کله ځوانان شولو یعنی عمرونه مو اتلس او نولس تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې والا که ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا هم کورنۍ په خوښه نه ده کړې. ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخت درته تمام سوالات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه څیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ شي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتېږي. چې کله زړه مات شي نو بیا ډېری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تېرېږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زه د منفي اغېزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې د شعرونو څخه لاس اخیستی و. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي. او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري، که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم ده ته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګری راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه او انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګېږمه غرزېږمه په دې مې خلکو پوکړی، زنګي ګما غورزي ګما پدې مې خلکو پوکړی نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعري ته تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروفې مثلا تاسو خیاطي کوئ تاسو درس وایئ تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړې ده شعر او شاعري ته څومره وخت ورکوئ
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم سهار پوهنتون ده بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده خیاطي کوم د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده خپل الهام ته یا وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداشت کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته دې یو څه راسي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ د سره یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکې وروسته د شعر قالب ته راولئ او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت به کار اوسم یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم په ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم هغه ایډیټ پکې کوم
بلې څومره دغه اصول سره برابر لیکي مثلا شعر کې وزن د قافیه د کوم د تاسو شعر موږ اورید د ډېر کله شعر و تاسو خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي
یو شعر تاسو لیکلی و چې نه پوهیږم دا غزل دی که دا شعر نه پوهیږم دا غزل دی که دا شعر خو یو غم مې کړ لزړه نه خپل برسیر دا یو ډیر اوږ شعر ده نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنی څه خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوښ که لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر که اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم وزن هم پېژنم قافیه هم پېژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابند دي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم
تاسو له مرستې یادونه وکړله درته وایي چې د شعر په برخه کې کومه استادانو تاسو سره مرسته کړې ده
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم اورم همیشه تعقیبوم د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای دا زموږ استاد یو مشهور ستوری مطیع الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم همدغه دې ته تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم
bale یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخ نه کوي دی وایي چې اقتصاد خراب د موږ نس کوي چې درس وي اقتصاد خراب د موږ نس کوي دا کار وکړو شعر شاعري کې څنګه ده آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعر شاعري کولای شي
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان به جګر خونه عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه موږ مرتوي شعر لیکلای شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې تبه تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو توسه کولای خپ او قوي شعر ولیکي او هغه کسان چې مثلا خې اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلی سی شعر داسې نه چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکوي څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی سي ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډېره وکړي کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي نو اقتصاد یو ډېر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی دومره نه ده نو
بله رابسولې تاسو حماسي شعرونو ته اوس پلی یو شعر راته ووایه
سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو سحر یې راته ړنګ کړلو ماښام یې راته ړنګ کړو د عشق د زندګۍ هر یو آرام یې راته ړنګ کړو یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې راته ړنګ کړو خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې
بله
خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا قل را پیدا شو، ټول کلام مې راته ډنګ کړو، یو خپل مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو خپل مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووجو، مرا مې راته ډنګ کړو، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام یې راته ډنګ کړو.
ډېر زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیر ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډیر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد سید افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پیښوری، بلال بارکزل، ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا شعر ډیر کار کړی ده، نو له دوی نه پکې مشورې اخلم. او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم.
تاسو ته نور زیات بریالیتوب غواړم. ډیره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولی دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکلا وایي:
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم خپل ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه ما ته ایزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغې روحیې باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیې باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ما ته ایزم دي، او زه یې همیشه د هغې شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې د هغې شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زما شه ځان سره لولم، دا غې عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چوب به زه خاموش لکنزور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نو وژنم میګې چې له حد ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوخیږي: نه پنجابه دا زما نه نکیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم. زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپل شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم د غزمنګ سلور اطرافه کې دغه ملګری چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انزور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپله دینه خاص خوند وړم، او ما ته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي، تر څو زه نورم خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي، په همدغسې بلې عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو، او همدغې برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسوو. چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه دا ما سره لوی شوی ده، ډېر په یو ښې روحیه باندې، او همغه روحیه د دې موږ باندې هم تاثیر کړی ده، او همدغې برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي، موږ کوشش کوو چې همدغې روحیه والو.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلې چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي، او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري، دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي؟ د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق
کې
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بند شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپل بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولې، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګر دا په شعرونو کې داسې الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپل ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
شیر باندې نقد هغه څه دی چې د شیر نیمګړتیاوي وځي کوي، او د شاعر شیر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شیرونه خوښوي، په شیر باندې د لا ښوالي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څو وایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی، او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینوال یم، او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی، او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي، او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غک کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډیر می خوښیږي.
د شپېلې
غک کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی.
bale ډیر ښایسته. تاسو ویل چې کرکتنه کوي د بلال په شیرونو باندې، څه ډول نظر بیا د توړاندې کوي، څه به ورته وایي؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې لپاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ماته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش دته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
bale د افغانستان وضعیت په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان تشویق قوی، دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه کوم په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حدا مفید تمامېدای شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خغه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وایي چې په دکی یو نوې نوښت دی، د ځوان د فکر راویخول دي. نو زما فان باندې دا ټولنګ ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هله او خواهش هم ده، او زه توصیه هم دا کوم چې مونږ باید خپل مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. مونږ باید پشان شو، کومنګ پشا شو، نو مونږ به ډیر وولېګو، ډیر رسته به پاتې شو.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
درن دوستانو دا و دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چیاست علم مال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو د نننې خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کې راته تخم لرونکو نباتات بیانوي د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوي لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکو نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو خون کې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته وایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي
تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې ډنډر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشې او جوار او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور د تخم لرونکو نباتات جوړښت تاسو تخم لرونکو نباتات لیدل دي بیلابیل برخې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوی دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو اول ریشه د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او ډنډر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي او بل دوهمه برخه ساکا یا ډنډر ده دندر د نبات هغه برخه ده چې لريښې ورسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکي ده ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهمې دندې لريښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال او د پانی ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دند ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایی موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نشوتو پاڼو څخه جوړ شوی دی چې د وځ ورسته یو له بل جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي
پاڼه د نبات شین رنګ برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګ ماده لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري څنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي پانی ته د نبات د خړو جوړولو فابریکا ویل کیږي په لاندې شکل کې تاسو د پانی ډولونه ویني چې رنگارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پانی جوړښت، د پانی دواړه خواوې د ایفیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوری موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پانی د دندو پاړه خون کی دارته ویل چې پاړه د نبات لپاره د غذا جوړولو استي سرچینه ده. نو تاسو بل دلی وی چې په نبات کې د پانی په خرینېدو او یا غړېدو سره نبات لودي پاتې کیږي.
درسي سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جارډیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به پاتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې خون کوي راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې خون کوي موږ ته غیر وایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په ووم ټولګي کې مولوسل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوه او پمنی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنگونه تولیدوي. په ځای ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځای ترکیب په بهر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼه کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه لپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پانی حقیقی نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزویت په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او مینرالونو جذبول دي. تاسې په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د ښځو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجیم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجیم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامیټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامیټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي هره ټوټه یې کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرش کې مونس او مذکر ګامنټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامنټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بله نوه ده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا و چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومو یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خونکی د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک ووایي چې زړه د ملسا عضلاتو څخه دی که د اسکلیټي عضلاتو څخه دی، د دې دوو څخه دی، اوس څخه هم نه دی. زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی او خپله د پیریکارډیم پیری کارډیم که چیرې معنا کو دا یو د ترمینالوژي لغاتی پیری معنا شاوخه کارډیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده د هغې په واسطه باندې حته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولیږي. د زړه جوپونه. زړه ول خدای چې پرسته او چپا طرف باندې رائټ هارت او لیفت هارت راسته زړه او چپا زړه باندې وشل سوی دی. دا غسه خوروسته بیا په پلنوال یا پندوال پورته برخه او کښته برخه باندې وشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمون سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې، او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه، د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وای زړه سره یو هغه دا معنی چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې تشوشات منځ ته راوړي دي. خو په نرمل شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. راځو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي، د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي، ریوی شریان یا د سیری شریان، او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال، او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپه بوتین تر مابینس. کله چې چپه بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسو وګورئ چکه سپید وال مادر تو ویل چې د راسته اوزین او راسته بوتین تر مابینس پروت دی. د دې یو خاصیت دا دی، د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپل برخې ته ولاړ شي. مثلا د راسته اوزین څخه راسته بوتین ته وینه الکی چې ولاړ شي، مګر کله چې وینه واره له راسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلیا سره بندي نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راسته اوزین ته وینه راپورته شي. د چپه اوزین او چپه بوتین تر مابینز مو بایکاسپید یا میټرل وال یا دوه پلې، دلته تاسو وینئ درې پلې لري، دلته دوه پلې لري. او بل مو ویل چې د راسته بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو، او د چپه بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ته راځو. دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا وایو چې زړه خپل د کومې لارې څخه خپل وینه اخلي، د ته خپل د کومې لارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا اکلیلی شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپل د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راځي لا کېږي د اکلیلی شریان په نامه باندې. دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه راسته دهلیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری دغه شنه رنګ چې دی دا ټوله آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر ونو ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کړم. زړه ته ناپاک وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و راسته اوزین ته. راسته اوزین ته چې کله وینه راله، دلته ټرایکاسپید وال موږ وویل چې موجود دی، دا وال فلاسیږي، راسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. راسته وینټریکل چې ډک سو، دا وال مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خوا ته ولاړه شي. راسته وینټریکل چې ډک سو، دا پلمونری یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی، دې ته وینه ځي و سږو ته، هلته تصفیه کیږي، د هغه ځایه بیرته راوړل کیږي د دغه دوو پلمونری وینو په واسطه باندې. که ستاسو په یاد یې موږ وویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاک وینه په ریوی شریان کې او پاک وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي. نو د سرسخه پاک وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و رسته چپا وزین ته راوړل کیږي. د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایک سپید وال موجود و، دوه پلوي وال موجود و، هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي. کله چې چپا بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي، بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ سي. دغه اورټیک شریان موجود دی، کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي. یعنی د یو پمپ څخه نیولې د راستا اوزین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو وار راوګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو. د انسان زړه په عادي حالت کې اویا وارې غورځي، خود دروند کار کول په وخت کې، د ورزش کول په وخت کې، د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي، په ځینو حالاتو کې کمیږي هم. او بل د وینې دوران تر ازو، د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی، یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی. دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی. په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي، د دغه ځای څخه شروع کیږي. کله چې وینه ولاړل دا وینه ټوله سیستم ته ولاړله، بیرته راله په رستا اوزین کې خالص وله. دا ټوله یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران یې ورته وایي، مګر کوچنی دوران دا بلته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رستا بوتین څخه وینه د ریوي شریان په واسطه باندې وسوږ ته ولاړله، هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله، بیرته د ریوي ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته. دا د کوچني دوران په نامه سره یاد سول.
د هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د ووم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. خو وخت
دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.